تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مندیم جوړ رو خو خوشحاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندیم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنو ریدونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي. پردی صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک وویل تر څنګ یې تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم به زه خدمت کوم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دغه بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه د برخې کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوئ دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې هماغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسو نه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا وو، لیکوال وو، فرهنګیان وو. اول خو دا که زه ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې ژوند ماما دې غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده ده غږ ښه دی. نو بیا به یې زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به یې زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به هم دا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلی خو ډن شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پردی صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده، دما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي چې همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دی زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر، مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې، البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پیل تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به ما دا به په لاوډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدل، مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به کله خار تر له به غټ رسنه ته سیلاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چی البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سینونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي زه شیرونه وایم یا زه ترنم وکم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم مرتل شوم زما په غیاب کې خبرې م کېدې خو ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه په دې وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
هڅه
چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملایې ما هم شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال اباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتماً یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زمونږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بسې چې یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراره وه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل بوجانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لګاځي وال د دوی دواړو شاعري چې به هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا وخت خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی.
پردیس
صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله اوسو.
نغمه کلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمه کړم. زد هر محفل نستړې کور ته راشم، زد هر محفل نستړې کور ته راشم. زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم، زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم. ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم. د جانان د خوب ولو سترګو یاد، د جانان د خوب ولو سترګو یاد. ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم، ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم. ستا د خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم. د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم، د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم. د ګل شونډې پخپلو وینو سرې کړم، چې د ګل شونډې پخپلو وینو سرې کړم. ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم. څګلونه څ رنګونه څ نغمې، څګلونه څ رنګونه څ نغمې کړم.
کله چې ستا
تاسو د اوریدونکو تند په لګې ډیر ماته
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2003 نه دی پله زه فرانسه کې یم، خواخوا یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې ومه نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف ومه چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروفه دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري چې خفګانونه وکړي، یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، بس خدای هغه سات تیر دی. ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې له هغه هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې نه یې سوی کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو په اړه کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرۍ مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، دما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دښي خوشحاله اوسئ، وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وینو، کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لس شعرونه مې لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یار زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس سهولت کې یم، کنه هر ډول امکانات شته دي، فکر نم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېنی چې زه د شعر ولیکم، کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاطرې نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما به درې کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکئ، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د دې وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعر د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اکدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوله، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دې اوسنی کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې هم دغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارسو کاکړې ویلې چې کتا سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستا مې کوم کړې تا واندې نو دا د غډېرې خې کاکړې
ولاړ وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازې درې دی ټول اوریدونکو ته قدر من اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ایس زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کی مصروف نہ ایم او زدی بھی زمزمی ایم زدلتا اروپا کی در اصلی سے نوی راشنو دادا لیسنس اخستل یو تا سخت ویو مخ در اغیزی سڑے موٹر تلاس رسے ہو لدی زدو بیسیکل لرم پاگو باندی کرزم نو کل اسم بیسیکل زد گردوم انو بس زد بیا اغی فرصت نا پا استفادی زنو شیرونو تا کمپوزونو جوڑو مدا لاری چرته سفر باندې روان یم او زه غږیږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې شي
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي، چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم سي وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوئ، کلپونه جوړ کوئ، سندرغاړی اوسئ؟
د دې اخته د تر مخه ما ته دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیر د دې شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پخله پختره کړو چې دا لږ څوک د زوړند سره خبرې وکړي. بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته وویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی په دې دومره خاک باندې. نو ما ویل وویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي حکومتی کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تھی مبارزہ کرے دا دا برخه سی یو سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارنه نیم کولی شو خولی زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوسایټ لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک ته چې یو ډول محدودیت خو دا مختلف برخې دي. اوس مثال که موږ یو څوک وګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو چاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښوي یا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړی اداره معلومه وي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شم ویلی. خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي، نو ما د هغه په هکله باندې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی. نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بیسانې وګوره، بیسانې وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې. صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسانواری مسله وه، نو بیا راډیو خو پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په زابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو ده به خلاصو، نو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ؟ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دی ویلی چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا تشې داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. زمونږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی. نو د بیا پېغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ عجیب کوي او ما یک میاشت کې زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پې کوو که نه؟ نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پې کوو، غږ نه کوي. وایي وله ما نه یاد یې وتلي و، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرنګه پوه کړم چې زه در سره کوم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم دا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخی ډیر وی کله له بی تجربگی کله هم له همدغه سي ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کېږي هر ورځ نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باسه.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره ده چې دادا خوشحال خټک یې وروسته شعر وویل. هر یو پند ملغلر دی پندونه پندونه بنو مانسی کومدا.
بالکل حتمن
سندره مربانی واوری دامو.
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چارې خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلر دی لالو نا جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی هر بدکړه هغه بدماکړه، وی هر بدکړه هغه بدماکړه، ستی آزاد شید چالو نہ جانا، چتا لاست دی آزاد شید چالو نہ جانا، کدی ورور وی کدی زوی وی
پیڑا یہ کاغذ خبر میں گنا جانا بچہ پیڑا یہ کاغذ خبر میں گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا ستی آزار شیدہ چاپلو نا جانا چیدہ لا ستی آزار شیدہ چاپلو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
بار کڑا
سدران درانه یه وژل ورکا غریبی شا سخواد خواگه یه وژل ورکا غریبی شا سخواد خواگه یه وژل تلیلا جانانا سرسر ننگیه تور تورو خطلی لخف جانا اویه ویلچه نازی سوکا جز برا تخبلش نانا زلمی سر لم بیکره سوار وار یه او جرل قدامی چه بار کرا سدران دران یه او جرل